آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو ځواکونه د قندوز د ښار ځینې برخې له طالبانو نه بیرته نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هوایي حملو کې 15 طالبان وژلي دي. ایران وایي چې مکه معظمه ته نږدې د مینا په غمجنه پیښه کې ټول ټال 1400 حاجیان مړ شوي دي.
نن د پنجشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اوله ده. لکه څنګه چې مو په خبرو کې واورېدل، حکومتي قواوو د قندوز ښار بیرته نیولی دی. د خبریال نیازمن سره لږ وروسته غږیږو. او د نړۍ مشرانو په ملګرو ملتونو کې په کلنۍ غونډه کې اروپا ته د مهاجرو د بهیر مسلې ته ډېر پام کړی دی. دا او نور مطالب لږ وروسته راځي. اوس زه زیبا خانم او سید سلیمان شاپاچا د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو ځواکونه تیر شپه ناوخته د قندوز ښار ته ورننوتل او طالبان مجبور کړل چې په شا ولاړ شي. مګر د اسټریټ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د حکومتي چارواکو د اداګانو باوجود جګړه اوس هم روانه ده او د ښار اوسیدونکي په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. موږ د وروستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې خپل خبریال ګل رحیم نیازمن سره ټلیفوني تماس ونیو چې تازه معلومات راکړي. نیازمن صاحب، دا وخت په قندوز کې وضع څنګه ده؟ حکومتي چارواکي خو ادعا کوي چې دولتي ځواکونو طالبانو نه سهار وختي د ښار ځینې برخې نیولې دي. اصل صورت حال په څه ډول دی؟
سهار وختي افغان ځواکونو د قندوز د ښار ځینې برخې نیولې او پولیس د ښار مرکزي چوک ته ورسېدل. د طالبانو سپین بیرغ چې د چوک په سر باندې ودرول شوی و، هغه راښکته کړل شو او په ځای باندې د افغانستان بیرغ وځړول شو.
خو
د څو ساعتونو نه وروسته کله چې افغان ځواکونه هغه ځایونو کې چې طالبان لا هم مرکزونه نیولي، د ښار په مختلفو برخو کې د غرب لور ته د سپینزر شرکت تر څنګ د ښار په منځ کې د ملي امنیت په دفتر کې او همدارنګه د دیدنی سرحد د ډاکټرانو په شفخانه کې او په حیدوي روغتون کې طالبان موجود وو. نو دوی په همدغه استقامت باندې خپلې قواوې تنظیم کړې چې د شرق د لوري نه طالبانو بیا حمله راوړه او د قندوز ښار مرکزي چوک ته ځانونه راورسول. د دې نه وروسته افغان قواوو ټیټو طرف په ښار کې په کوڅو کې د مخالفینو سره په جګړه باندې بوخت شو او نتیجه دا شوه چې د دولت مخالفین د ښار لوړو ودانیو ته او تابع کې سنگرین ونیول.
ستاسو د معلوماتو لمخې د ملکی وګړو ژوند دا وخت په ښار کې څنګه دی؟ فکر کوئ څومره کسان بمړ شوي؟
د ملکی وګړو ژوند اوس په ښار کې سخت دی، په دې خاطر چې هغوی ته د ژوند ټول لومړني سهولتونه نه شي رسېدی. مریضان شفخانو ته نه شي رسول کېدی. په ځینو په اکثرو کورونو کې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله هغوی له ستونزو سره مخ شي.
لبل خو د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف رحیمی په کابل کې خبري اعلان تویل چې حکومت ځواکونه لګی دي مخ په وړاندې حرکت کوي. مگر ابراهیمی په مشخصه توګه ونویل چې ښار له طالبانو نه نیولې دی او کنه. د ولسی جرګې رئیس ویل چې ښار ته د برېښنا او بو جریان قطع شوی او زیات شمېر کورنۍ د جګړو له امله د امام صاحب د ولسوالۍ سره نږدې په یو ځنګل کې پټ شوي دي.
بل پلو نن د کابل د امنیتي قواو په طرفداري مظاهره شوه دي. مظاهره چانو د طالبانو له لوري د قندوز نیول غندلې دي او د امنیتي قواو سره ملاتړ خوده لیدي. د زابل د پولیسو او چارواکي چنې غوښتل نومې واخیستل شي. د امریکا غږ ته ویلي دي چې د سیمه ایزو پولیسو په یو پوسټه کې یو تن په خپل ملګرو باندې د شپې ناوخته برید کړی دی. سلور پولیس پکې وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د پاکستان پوز ویلي دي چې جنگي الوتکې د افغانستان د پولیسو سره نږدې د شمالي وزیرستان د تخیلو په کلی کې د طالبانو پټ ځایونه بمباري کړي دي. د پاکستان د پوز رسمي بیانې چې نن خبره شوی ویلی دی چې لږ تر لږه 25 ترورستان په دې حمله کې وژل شوی دی. د تخیل سیمه د حقانی د شبکې پورې د مربوطو وسلوالو جنگیالیو یو مهم مرکز ګڼل کیږي چې د پاکستانی طالبانو سره هم اړیکې ساتي. د حقانی شبکې لامده غزینه سوواری په افغانستان باندې مرګانې حمله کړې دي. بل پلو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې خپل خاورنې د تروریستانو د محو کولو لپاره پوخ عزم کړی دی. نواز شریف ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې به د پاکستان د پوز روان عملیات تر هغې پورې ادامه ولري چې تر څو هدف ته ورسیږي. د پاکستان پوز په قبایلي علاقو کې دا وخت له 1,800 نه ډیر عسکر او ملیشه اچولی دي.
دا واشنگتن دی. د ایران د حج د چارو اداره وایي چې اوس دا خبره څرګنده شوې ده چې سږ کال په سعودي عربستان کې د حج په دوران کې په مینا کې 1,400 حجیان مړه شوي وو. په داسې حال کې چې نن د پنجشنبې په ورځ ایراني چارواکو د لومړي ځل لپاره د وژل شویو ایراني حجیانو شمیر تایید کړ. دغه شمیر د مخکني شمیر 2 چنده ښکاري او د ځینو ایرانیانو سرنوشت لا نه دی معلوم، هغه ورک دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 979 حجیان د مینا په ټیل ماټیل کې مشیوچ زیاتره ایرانیان دي. حجانو دغه پیخي پلا د سعودي د پولیس په غاړه چولي او واچ شاوخوا سړکونه تړلي او انتظامات سم نو. ایران په سعودي عربستان باندې الزام لګولې د چې دغه کار کې ناکام راغله او تقریبا هر ورځ په تهران کې د سعودي د سفارت مخ ته احتجاجي مظاهره کیږي. لبل خو د سعودي او ایران دولتي مامورانو د چهارشنبه پر ورځ غونډه وکړه او ایران ته د حجانو د مړو د لګول په باب موافقه وکړه. د ایران ستر مذهبي آیات الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې ده چې د حجانو مړي ژر تر ژره حواله نکړل نو ایران به د هغه په وینا د سعودي په ضد سخت اقدام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. روسیا وایي چې په سوریه کې نه یوازې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بریدونه کوي، بلکې د نورو ډلو په خلاف به هم همدغه شان بریدونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس ناتاق نن دا خبره ومنله چې په سوریه کې د داعش نه علاوه د سوریه د حکومت په نورو مخالفینو باندې هم بریدونه کوي. روسیې پرون د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې 40 هوایی بریدونه کړي دي او په دغو بریدونو کې د داعش د قومندې یو مرکز او یو وسلتون تباه شوی. د روسیې د بارنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې د امریکا د باندنۍ چارو د وزیر سره کتلې دي. خاغلی کیری ویلي دي چې د امریکا او روسیې پوځي چارواکي به ډیر زر د یو بل سره خبرې وکړي. هغه ویل کېدای شي چې دغه خبرې نن د پنجشنبه په ورځ شي. هغه دا هم ویلي دي چې د خبرو هدف به دا وي چې د روسیې او امریکایي قواوو ترمنځ د احتمالي مخامخ کېدو مخه ونیول شي.
تاکر شوی دا چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې وینا وکړي. د چهارشنبه په ورځ د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې ویل چې فلسطینیان له دې وروسته ځان د هغو موافقو پابند نه ګڼي چې له اسرائیلو سره یې د ناروې پایتخت اوسلو کې په 1993 میلادي کال کې لاسلیک کړی وي. ښاغلی عباس په خپله وینا کې په نړیوالو غږ وکړ چې په اشغالي سیمو کې دې د فلسطینیانو ساتنه وکړي.
فدولة فلسطين العضو المراقب في الامم المتحده.
ده فلسطين دولت لديش بينها اعلان كاي تش فلسطين نور نشك ولا دغ موافقه درناوي وكي او اسرائيل بعد يوشغالغر قوات بتوغا بني ورشو سي مكي خبل طول مسؤوليتنا پوركلي. ده فلسطين مشر ويل چي نړيوال دي فلسطين دي وازاد او مستقل هواد بتوغا پر رسميت او پيجني.
یونانی چارواکو د 400 د زیاتو مهاجرینو د ډیره کولو د پاره د اولمپیک د لوبو یو تالار چې استفاده ورننه کې د خلاص کړي دي. د غزه چلاتن نه د باندې د وکټوريا په میدان کې پروت دی. پولیسو د ګلاتسي د اولمپیک تالار ته نن د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او سوریې یو شمیر مهاجرین په بسونو کې وروستل. په دغه تالار کې په 2004 میلادي کال کې په یونان کې د اولمپیک د مسابقو په دوران کې د جمناستیک او ټینس لوبې شوي وي.
او د متحده ایالاتو حکومت د خپل سمندري پوځ تر ټولو پرمختللې الوتکې وړونکې کښتۍ جاپان ته لیږلې ده. د دغه پرمختللې جنگي کښتۍ لیږل د دې خبرې ورسته نخه ده چې د واشنگتن او ټوکیو ترمن نظامی اړیکې ورس پر ژوريږي. د امریکا د سمندري قواو نیمت دوله یو اس رونالد ریګن الوتکې وړونکو کښتۍ عملیې ته جاپاني چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ د یوکوسوکا په بندر کې هرکلی ووایي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو، د امریکا د سمندري قواو سیکرټر ری مابوس په خپلې وینا کې وویل چې د دې کښتۍ موجودیت او سمبولي بڼه یې باید څوک له پامه ونه غورځوي. د یو اس رونالد ریګن الوتکې وړونکو کښتۍ یو له هغو لسو پرمختللو جنګي کښتۍ نه ده چې دا وخت د امریکا په سمندري پوځ کې فعالې دي. په جاپان کې به د یو بلې کښتۍ ځای ونیسي چې د یو اس جورج واشنگټن په نوم یادیږي او بیرته متحده ایالاتو ته راستنیږي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو د کندز د تازه حال په باره کې زمونږ خبريال نیازمن تازه رپورت واوریده. امدا اوس د سارنوال برات عمر خیل سره غږیږو چې فعلا د کندز د ښار د وضعیت په حق لمنګ ته تازه معلومات راکړي چې طالبان د کندز د ښار کوم خواته پراته دي او همداشان امنیتي قواوې کوم خواوو کې پراته دي او وضعیت څنګه دی. عمر خیل صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ او ووایئ چې فعلا وضعیت څنګه دی د کندز د ښار.
سلام علیکم، زه به خور سره مې سلام وکړې. په خیر راځئ.
تاسو په خیر راغلی سره مې شه مهرباني وکړئ که حال اوریدونکو ته بیان
کړئ. تاسو او بیا تاسو ته کا خپل ټول او هیوادوال ته د زړه کوم سلام او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور مو ودان.
تشکر. سه تاسو معلومه ده چې د تیرو درې سلو ورځو راهیسې په کندوز کې یو امنیتي ناورین رامنځته شوی دی.
بله.
او دغه سي
اوازه مورم زه غواړم هم دومره پوه شم. دا نور خبرې په دې پروګرامونو کې شوې دي. همدغه اوس چې تاسې حال ته ګوري، دغه وایي چې دغه د کندوز ښار خبر راغی چې بیرته امنیتي قواو نیولی دی، مګر نور امکانات هم شته. تاسې څه وینئ؟ همدا اوس څه خبره ده؟ قدرمن اوریدونکو، تلیفوني تماس مو خاطر شو، کوشش کوو چې بیرته یې پروګرام ته راولو. نو اوس موږ راځو د مهاجرو په حق له یو رپورټ ته چې د مهاجرو مسله چې اروپا ته ډیر زیات مهاجر روان دي، دغه مسلې په ملګرو ملتونو کې په کلنۍ غونډه کې د مشرانو توجه وراړولې ده او هر رهبر چې راځي غږیږي په خپل نوبت د مهاجرو په مسلې باندې غږیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې اونۍ کې د لوړې سطحې د یوې غونډې کوربتوب کوي. هغه به هم په غونډه کې د دې بحران په حق له خبرې وکړي او د لا پراخ نړیوال پلان غوښتنه به وکړي چې دغه مشکل په اروپا کې حل شي.
په داسې حال کې چې د دغه راز مهاجرینو یو سیلاب د اتریش له لارې اروپا ته روان دی، متحده ایالات او د نړۍ نور قدرتونه د دې زیاتېدونکي بشري بحران د جړو د له منځه وړلو لپاره نوې لارې چارې لټوي. دغه موضوع به د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې. سږ کال له 150 نه زیات جمهور رئیسان او صدر اعظمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې برخه اخلي. همداراز د متحده ایالاتو او د جی او په نامه د اوو سترو صنعتي ډیموکراسیو مشران به د مهاجرینو او بشري ستونزو په اړه د سه شنبې په ورځ یو غونډه جوړه کړي.
زه پوهیږم چې بیلابیل حکومتونه غواړي چې ډیره مالی مرسته له نورو هیوادونو نه راټوله کړي او هغو حکومتونو ته د لا زیات رول لوبولو بلنه ورکړي چې د بشري موضوعاتو په اړه فعال نه وي.
د دې اونۍ په سر کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو په دغو هیوادونو کې د 120,000 مهاجرینو د ځای په ځای کولو لپاره یو پلان تصویب کړ. متحده ایالات هم نورې بشري مرستې برابروي او په راتلونکي کال کې ځان ته هدف ټاکلی دی چې تر 50,000 پورې د مهاجرینو شمیر زیات کړي. په دې کې به لږ تر لږ د سوریې 10,000 مهاجرین شامل وي.
موږ هغه څه کوو چې موږ پوهیږو سمدستي کولای شو او په هغه نظام کې چې موږ یې لرو او د بودیجې د ستونزو سره سره هغه کارونه کوو چې په موجوده نظام کې مو په وسه پوره وي.
د بشري حقونو د څار د سازمان غړي بل فریلک د سکایپ له لارې وویل د متحده ایالاتو ژمنه په کار ده پخوا شوې وای.
زه فکر کوم چې دې زیاتوالي ته له مخکې نه اړتیا وه، ځکه چې تیر کال په متحده ایالاتو کې له سل څخه لږ زیات شمېر سوریایان ځای په ځای شول.
ځینې کسان وایي چې په داسې حال کې چې متحده ایالات ښایي دې ته اړتیا ولري چې خپلې هڅې زیاتې کړي،
د هغه هیوادونو لخوا باید نور مرستې وشي چې د مهاجرینو د اوسنی بحران په ترڅ کې هیڅ هم نه کوي.
موږ د نورو هیوادونو په اړه هم فکر کولی شو چې زیات شمیر پران غوښتونکي منلی شي. زه د کاناډا او استرالیا په اړه فکر کوم.
شنونکي وایي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو تلل باید د لویدیځو هیوادونو لپاره د خبرداری یو غږ وي چې د منځني ختیځ په هغو هیوادونو کې نورې پیسې ولګوي چې د مهاجرینو د بحران له ستونزو سره مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو نه د خپل خبرونو ادامه ته تاثیر جلبو مونږ مخکې د قندوز سرانوال برات عمرخیل صاحب سره غږیدو تلیفوني تماس موقته شو اوس بیرته ورسره زمونږ تماس برقراره دی. عمرخیل صاحب که تاسو دا خبره وکړئ چې ځینو کسانو ښاریانو د ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د ښار په ځینو برخو کې اوس هم جګړه روانه ده، دا اوس چې تاسو سره مونږ غږیږو جګړه شته که نشته؟
فعل حال خود داز اواز نه اوریدل کیږي، اما مازیګر نه ماسکین تر مازیګر پورې هوایی ځواکونو په د قندوز مختلفو ساحاتو باندې بمبارونه کول، راکټونه ویشتل، اما فعل حال د دازو اواز نه تر غوږو کیږي.
یعنی جنگ نشته دی، قراره قراری ده
خار کې په داسې شکل باندې پرن ماخامو پورې روان وشي. د ښار په اکثریت ساحو باندې طالبانو ولکدر لودله، همدارنګه د دورې په استقامت باندې د حکومتي ځواکونه او ملي اردو او ملي پولیس هم تر هغه ده پورې راکوز شوي وو او له طالب مسلح افرادو سره برخورد درلود. نو نتیجه
پورې
معلومه نه ده چې پیشروي تر کوم حده پورې ده، خو فی الحال د ډزو اواز نه اورېدل کیږي. فی الحال
عمر خیل صاحب دا خو به معلومه وي چې د طالبانو خط کم ځی کې دی، لاقل یو څه خو به معلوم وي کنه په کم ځی کې پراته دي دوی؟ یادم نه ده معلومه.
د دولتي ځواکونه خو فعلا د قندوز د جنوبي استقامت باندې چې دورې سر یا هوایي کرښه هم هلته وجود لري په هر قسمت کې دی، او د ښار نور په دغه جنوبی او شمالی او
خارت لار اخلاص دی یا نه سوق خارت تلشی یا نه
کامل تسلوت لري په صاحو باندې. اما ولس هم به برخ نشتون سره دی وبول نشتون سره او زین ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. نو فعلا د جواد نه ده چې فعلا تر کومه اندازې پورې یعنی څومره فیصد د طالبانو په اختیار کې ده.
سرنوال صاحب یو بل خبره وغدا چې تاسو برق او داود وبو خبره وکړه، یعنی دا برق او بچ نشته مسله سه ده په بمباریو کې قطع شوې دي. بل سوال مې دا دی چې ښار ته څوک تلی یا راتلی شي یا نه، لارې خلاصې دي یا نه دي؟
بله، دا برخو مخکې له دې چې قندوز ته طالب ځواکونه ننوځي هغه تقریبا څلور پنځه ساعته مخکې له داخلېدو د طالبانو نه چې برق قطع شوی دی تر اوسه پورې، او د اوبو جریان هم همدغه رقم د برق سره مستقیم تړاو لري.
یعنی دا حکومت د خپل
از دې نور مشکلاتونه لري. تاسو چې وسی خلک بازار ته لشي، بلې دی ورځ دی خوانه چې هوایی ځواکونه بمباری ونه لري، عام موټر رفت آمد کوي، د ښار په منځ کې عام وګړي تقریبا یو تعداد ګشت ګزار لري، ټول دوکانونه وړاندې خلاص نه دي. مشکلاتونه سمې خلک د ویرې له وجې نه
بلم پوښتنه مې دا ده چې ډېر کسان موږ ته رپورټونه راغلي دي چې زخمي شوي دي، د دوی غم صحیح خوړل شوی دی؟ داسې ځایونه شته مثلا چې دوی ورورسول شي؟ یوه شفاخانه ده چې راپور موږ ته راځي.
بله، همدا یوه شفاخانه ده، بلکې دوه شفاخانې چې یوه دی بدون سرحد کوم، یوه چې دلته خارجي ډاکټران هم پکې کار کوي، هغه هم خلاصه ده چې ځینې عاجل مریضان هلته رسول کېږي، او بله د کندوز د څو بستریز روغتون ده چې هغلته هم د مریضانو درملنه او مطالعه کېږي، رسیدګي ورته کېږي.
ښه، ډېره مننه تاسو نه. نورو حالاتو دپاره که کوم خبر پېښېږي دوباره تاسو سره تماس نیسو. اوس دستیم په مخه ښه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو همدغه شیبه د کندوز د سرانوال برات عمر خیل صاحب سره زمونږ خبري واوریدي. هغه د کندوز وضعیت بیان کو. خو اوس مونږ د امریکا غږ د آشنا رادیو خبريال سره غږی ګوګل رحیم نیازمن صاحب سره. نیازمن صاحب، ستاسو معلومات دي چې ښار کې وضعیت څنګه ده؟ جنگ شته نشته؟ قراری ده؟
ښار په مختلفو سیمو کې هم د دولتي قواو او د مخالفینو ترمنځ وخت نا وخت ډزې تبادله کیږي، یو بل ته په سنگرونو کې پراته دي. خو
یعنی همدا اوس ډزې اوري تاسو؟
بلې.
نیازمن صاحب، زما پوښتنه دا و چې دا اوس چې تاسو غږیږي ډزې اوري، جنگ دامه لري که تاسو د یو دوه درې ساعتو مخکې خبره کوئ؟
بلې، جنگ ټوله ورځ جریان درلود. د ښار په څلورمه ناحیه کې د دولتي قواو او مخالفین ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. اوس مهال د کندوز ټولو لوړو تعمیراتو ته مخالفین ختلي دي، او هر ځای کې چې څوک ګوري په هغوی باندې ډزې کوي. او د دې نه علاوه د ښار عام وګړي په تېرو درې ورځو کې چې دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د خوراکي موادو د کمبود سره مخ دي. هغه مریضان چې دوی په کوري کې لري، دا د تداوي لپاره هیڅ امکانات نشته. د ښار مکمل کړل شوی دی، او د خلکو ژوند په دغه وروستیو کې تر سخت شیبو پورې رسیدلی.
مخکې دا خبره سرنوال برات عمر خیل هم وکړله چې دغه ستونزه شته دی، برق نشته دی، اوبه نشته دی، او خاریان ډېر ستونزې لري، او د زخمیانو خبره یې هم وکړه لکه څنګه چې تاسو ویلې. خو دا وضعیت وینه دی معلوم چې سقه سړی وایي چې طالبان د ښار خواوشاته په کومو کومو ځایونو کې پراتی دي، او دا یې هم ویلې چې بمبارۍ د ورځې لخوا شوي دي. خو دا پوره نه ده معلومه چې څومره ولسی کسان یا ولس په دې بمباریو کې، په دغه تازه بمباریو کې چې د شپې عملیات شوي دي، زخمي شوي دي. ډیره مننه تاسو نه کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د خوست ښاروال کرامت خان خپلواک بیا ویلي دي چې د ښار د پراختیا او د ښاریانو د اسانتیاو لپاره یې د نوي ماستر پلان د تطبیقولو کار پیل کړی دی. هغه همدغه ورځ په ښاروالۍ کې د اداري فساد د مخنیوي خبره هم کړې ده. ښاروال کرامت خان خپلواک دغه څرګندونې په خوست کې د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی سره په مرکې کې کړې دي.
د افغانستان ښارونه د جوړښت او د اړتیاو له مخې یو بل ته فرق کوي. د خوست ښار اسانتیاوې ستي او کوم ضرورتونه ته ډیره اړتیا لري؟
زه یو کال کې راغلم، په دې کې ډیر بدلونونه راغلل. په دې کې زموږ هغه پیدرونه چې مخکې به د خاورې دوړې به وي، دغه په زرګونو متره مزایکري شوي. خلکو په دې باندې په زرهاو متره مزایک ولګول، لختي جوړ کړل، پلچکونه جوړ کړل، یعنی خلکو پکې ونډه واخیسته. یا شخصي سرمایه ګذاری دي دلته، زموږ خلکو پنګونه وکړه په مختلفو برخو کې. او زموږ ښار په څلورمه پنځمه درجه کې د زیدي خرو په پرتله بعضې ستونزې شته، چې هغه د کانالیزاسیون ستونزه ده، هغه د اوبو ستونزه ده چې په ښار کې اوبه نشته. تر اوسه پورې په دې باندې هم کار اوس روان دی چې مونږ په راتلونکو پلانو کې د کانالیزاسیون مسله او د اوبو مسله چې دا ډېرې مهمې دي ښار دپاره دي، ځکه مونږ په هنده کې که مونږ ښه کانالیزاسیون ونه لرو د خراب اوبو سره مخامخ شو، دغې نه به بیا استفاده کول ډېره مشکله وي. او په ځمن کې هغه سرکونه چې په اوسني وخت کې د یو ولسوالۍ په کچه جوړ شوي وو، اوس زموږ سرکونه دپاره پراخواله پیدا کړی دی. یعنې نو ماستر پلان جوړیږي د دې لپاره. یو میاشت کېږي یو هیئت راغلی دی د شرسزۍ وزارت نه، ټول ماستر پلان جوړیږي د مرکز په سطحه، چې په دې کې به صنفونه، بعضې د تیلو پمپونه، جوماتونه، مدرسې، مکتبونه، د ښار سرکونه، دا به مدنظر نیول کېږي. عملا کار پر روان دی.
مخکې تاسو له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ښاروالۍ کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوئ. په دغه برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟ که شوی دی، آیا پر عوایدو یې هم تاثیر کړی دی؟
فساد هم په څو ډوله دی. یو فساد دا چې پیسې اخلي، رشوت اخلي او د چا معامله زر نه خلاصوي. یو بل فساد هم دا دی چې څوک وظیفې ته وخت نه حاضریږي. زموږ ډېر پرمختګ هغه څوک چې پیسې بډې رشوتونه اخلي، چې په وایدو کې دوی لاس درلودو یا مختلفو چارواکو سره مختلفو خسره، دا په کلي ډول دی منځ تللی دی. یو بعضې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، بعضې د مامورینو چې دغه یا په وخت نه حاضریږي. په دې کې هم د تعیناتو برخه کې اوس کار روان دی. زموږ شروالۍ رطوب طرف ته ځي، کله چې لاشي دوی ماشونه خکیږي، کله چې ماشونه خښول انشاءالله نور به هم په دې خښي. نو د دې لپاره تقریبا تر 1.5 میلیون افغانۍ پورې نسبت تیر کال ته زموږ عواید لوړ شوي وي.
ښار مجموعاً څومره سړکونو ته د بیا رغونې لپاره اړتیا لري؟
ښار سړکونه زما په فکر یوازې زموږ دوه سړکونه چې هغه د ښاروالۍ ریاست مخ ته سړک دی او د منځ کې د ښار منځ کې یو سړک دی. نور د ښار څومره سړکونه چې د بیا رغونې ته ضرورت دی، ځکه دغه چې یو ریپو شوي دی اته کله لس کله مخکې، بیا په دې باندې دوباره په دې باندې ترمیم نه ده شوی. اوس یو خو دا قسمت دی، بل قسمت یې دا دی چې بعضې سړکونه شولډرې پاتې وي، یعنی سړک اته متره دی، شپږ متر پوخ شوی دی، یو متر پاتې و. یا بعضې سړکونه په کوڅو کې نمرې کې دي، رایشي نمرې دي، دې من سړکونه نه دي پخه شوي په اساسي ډول. یعنې دا درې ډوله موږ سړکونه لرو، ټولو ته ضرورت دی. زموږ په سکلنۍ بودیجه کال بودیجه کې ځانګړې توجه سړکو، لښتیو، پلچکو ته شوې ده.
تاسو مخکې د ماستر پلان خبره وکړه، قسم خوست ولایت په دې وروستیو کلونو کې صنعتي پراختیا موندلې ده، خو د نفوسو له پلوه اوس هم دغه د ښار سړکونه او کوڅې کفایت نه کوي. دغه ماستر پلان کیدای شي یو څه توضیحات ورکوي؟ څه ډول ماستر پلان دی؟
ماستر پلان اصلا موږ د داود خان د وخت طالبانو وخت کې ماستر پلان جوړ شوی، هغه نیمګړی و. په دې ماستر پلان کې موږ د ښار سړکونه لکه د لکڼو طرف ته چې دوه سړکونه دي، موږ په نوي ماستر پلان کې دغه سړکونه څلور ونیول، دوه شته دوه نور. موږ څلور سړک باید ولرو، ځکه هغه موټرو تګ راتګ چې پخواو نسبت اوس د دې نفوس زیات شوی دی. بعضې صحیح چې رهیشي اوس په تجارتي باندې واړو، موږ چې اتلونکي کارونه کوو څوک چې بدی کوي د دې پلان مخې به کوي.
سنم جانی مکرما وت بانے کڑے دہر چا سر پٹیا رانے ما پلی باس خندا ما غلوا دوا پا پتا کی نشتا نکانے ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تے پات کھلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تے پات کھلے جوان
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې وسلوال ځواکونه تیر شپه ناوخته د قندوز ښار ته ورننوتل او طالبان یې مجبور کړل چې د ښار نه پشا شي. مګر د ایپی خبري اژانس وایي چې د حکومتي چارواکو د ادعا باوجود جګړه اوس هم روانه ده او د ښار اوسېدونکو په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي خبریالانو ته په کابل کې ویل چې ښار ته د برېښنا او اوبو جریان قطع شوی دی او زیاتې کورنۍ د جګړو له امله د امام صاحب د ولسوالۍ سره نږدې په یوه ځنګله کې پټ شوي دي. د زابل د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي امریکا غږ ته ویل شي د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته کې یو تن په خپلو ملګرو د شپې لخوا ډزې وکړلې او څلور پولیسان یې وژل او د خپلو وسلو سره وتښتېده. د پاکستان پوځ وایي چې هوایي قواوې د افغانستان له پولیسو سره سیرمه د شمالي وزیرستان د تخیلو په کلي کې د طالبانو پټ مرکزونه بمباري کړي او 15 طالبان یې وژلي دي. د ایران د حج او اوقافو اداره وایي چې اوس د خبره څرګنده شوې ده چې سږ کال په سعودي عربستان کې د حج په دوران کې د هیواد 463 حجاج مرشیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ وروسته د خبرو اترو یا گفتگو شنو پروګرام لرو. نن شپه په دې غږیږو چې د قندوز په ولایت کې تازه تحولات د عامو خلکو په اذهانو څه تاثیر کوي. دغه پیښې د حکومت اعتبار ته څومره تاوان رسوي؟ کولی شئ وروسته پروګرام ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د پروګرام قربانی دي روخان نورزی او احد عزیززاده. مننه چې خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.